درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې نن یک شنبه د مریض دیارلسوه اتنوي د دلویش په شمو د میلادي 2000 د جنوري شپږ ویشتمه د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم په بامیان کې پروین نجلۍ د جنسي تیری په وړاندې د بشري حقونو د کمیسیون د غبرګون او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو ډېره برخه بیرته رغول شوې چې تېر کال ویجاړ شوي وو. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور ژوبل دي، او د ترکیې په زلزلې کې د مړو شویو کسانو شمېر 1.5 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغو کسانو ته چې پر ښځو جنسي تجاوزونه کوي اشد مجازات غواړي. د راپورونو پر اساس د جمعې په ورځ په بامیان کې پر یوه 14 کلنه نجلۍ ناڅرګندو کسانو ډله ییز جنسي تیری وکړ او بیا له سیمې وتښتېدل. پیښه د بامیان په مرکز کې شوې ده. د دې موضوع جزئیات وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله زیانمن شوي وو. د عامې روغتیا وزارت ویندوی نظام الدین جلیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل 12 روغتیایي مرکزونه بیا رغول شوي او نوي مرکزونه هم جوړ شوي دي.
سال گذشته در حدود 402 مرکزی صحی
دیوای چرکل 402 روغتیایی مرکزونه جوړ شول، څو په هغو سیمو کې چې غرنۍ دي یا له مرکزونو لري دي خلک لومړني روغتیایی امکانات ولري.
جغرافیایی کوهستانی هستند.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس تیر کال د جګړو له کبله 122 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او تر 1 میلیون زیات وګړي له لومړنیو روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان څرګنده کړه چې په ټول افغانستان کې اوس مهال 3500 روغتیایي مرکزونه فعال دي. په کابل کې پرون شنبه په یوه چاودنه کې 1 تن وژل شوی او 4 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا د دې پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. رحیمي وایي د مرګ ژوبله د پولیسو په یوه رینجر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماینده چاودنې له امله شوې ده. د چاودنې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 1.5 ته لوړ شوی او تر 1200 زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې د جمعې په ماخوستن سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.8 درجې وو ولړزولې. د ترکیې حکومت ویلي چې ډېر خلک له دې امله چې شپه وه او د زلزلې له امله کورونه رانړېدلي وو مړه او ژوبل شوي دي. ډاکټرانو ویلي چې تر 940 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د ژغورنې کارکوونکي هڅه کوي هغه کسان چې تر نړېدلو ودانیو لاندې شوي پیدا کړي. د راپورونو پر اساس 10 کسان لا هم بې درکه دي. د سوریه او ایران رسنوی هم ویلي چې په ختیځو سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مدافع وکیلانو پرون شنبه د ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره برابره کړې دفاعیه په سنا جرګه کې د ترامپ د استیضا غونډې ته وړاندې کړه. سنا جرګه د ترامپ د استیضا په غونډه کې پر دې خبرې کوي چې ولسمشر په واک کې پاتې شي او که استعفا ورکړي. د سپینې ماڼۍ سلاکار پات سلیویني پرون د استیضا غونډې ته په وینا کې وویل دیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ د وروستیو ټاکنو پایلې باطلې او ډونالد ترامپ له واکه لیرې کړي. دیموکراتانو چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت لري پر ډونالد ترامپ تور پورې کړی چې سپینې ماڼۍ ته د اوکراین د ولسمشر له بلنې او له اوکراین سره د امریکا له پوځي مرستو یې د فشار د وسیلې په توګه کار اخیستی او هغه یې مجبور کړی چې په راروانو انتخاباتو کې د ممکن رقیب جو بایډن د زوی د کار په اړه تحقیق وکوي. او په اوکراین کې د دیموکراسي او پراختیا په نوم مؤسسې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په خوانې سلاکار مایکل کپوتو ګمارلې چې په واشنگټن کې له جګپورو چارواکو سره د لیدنو کتنو زمينه ورته برابره کړي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دې غیر حکومتي مؤسسې څو غړي چې واشنگټن ته تللي غواړي د مارچ له دوهمې تر پنځمې نیټې د امریکا د کانګرس له مهمو غړیو او د ټرمپ د ادارې له جګپوړو چارواکو سره په اوکراین کې پر مدني پرمختګونو او د امریکا او اوکراین د اړیکو پر راتلونکي د خبرو لپاره وګوري. مایکل کپوتو له پیژندل شویو جمهوری پالو پالیسی جوړونکو څخه دی او په نیویارک کې د زپلاین کمیونیکیشن په نوم د ارتباطاتو او معلوماتو یوه اداره لري. مایکل کپوتو په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنیزو مبارزو پر مهال د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یې منفی 3. هرات د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یې منفی 1، اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یې 3، اسمان وریځ او د باران اټکل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یې 1، اسمان شین. او ننګرهار کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه یې منفی 15.
تاسیز مشغل آزادی رادیو اوری. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په بامیان کې پر وینجلې د جنسي تیری عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه کوي.
مختنه موداده چې د قضیه عاملین دی ولې ولې شي او په اشد مجازات سره، ځکه موضوع ډیره غوښتنه کوي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو وایي شونځي ودانۍ نه لري.
پندړو کې په ګیلان کې په قرباغ کې همداسې آبند کې ډیرې ولسوالیو کې د بعد مرغه چې شونځي ودانۍ نه لري.
په کندهار کې د ورځې تر 1,00,000 لیټر زیات شیدې تولید شي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې او تومره زیات شوي. په اوته کې یو ټیلر شیدې واده کابل ته صادرېږي د کندهار څخه.
د چین او افغانستان پر تجارتي اړیکو هم یو تفصیلی راپور لرو او د غراز به واوري چې په چین کې د خبرې شوی ناروغي پر ضد د مبارزې د همغږي مسؤلیت کمونست ګوند ته سپارل شوی دی. د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. زموږ اخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په مزرني سپه 12:15 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. 8 بجې او 8 دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په بامیان کې پر وی کم عمر نجلۍ د ډله ییز جنسي تیری عاملانو ته د سختې سزا غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې په بامیان کې پر وی ماشومې ډله ییز جنسي تیری شوی دی. د بامیان چارواکو تایید کړی چې څو نامعلومو کسانو پر ویش 14 کلن انجلۍ تجاوز کړی او له سیمې تښتېدلې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې پر ښځو د جنسي تجاوزونو عاملانو ته اشد مجازات غواړي. د دې ادارې ویاند شکر الله مشکور پرون وویل چې د بامیان په یو مرکزي سیمه کې پر یوه ځوان انجلۍ د جنسي تجاوز رپورټ ورته رسېدلی او په اړه یې څېړنه کوي.
د بامیان موضوع واکن زړه بوګنون کې دی او د تاسف خبره ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د موضوع په تړاو باندې معلومات ترلاسه کړي. د موضوع مختنه موده ده چې د قضیې عاملین دی ولې ولې شي او په اشد مجازات سره، ځکه موضوع ډیره زړه بوګنون کې ده. زموږ مختنه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د موضوع په جدي ډول سره بررسي کړي.
په بامیان کې د ازادي راډیو خبریاله د چارواکو په حواله وایي چې د هغه ولایت مرکزي سیمه درې فولادي کې د جمعې په ماپښین ناپېژندل شوو کسانو پر یوه نابالغ انجلۍ چې په کاریزه کې کالي مینځل جنسي تیری کړی دی. په بامیان کې چارواکو ویلي چې انجلۍ په روغتون کې او تر درملنې لاندې ده. تیری کوونکي له سیمې تښتېدلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په څېړنو کې معلومه شوه چې پر ښځو د تشدد پیښې 8% زیاتې شوي دي.
متاسفانه د تجاوزونو اعمار یا شمېرې نسبت تیر کلونو ته لوړه شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې په ټوله کې افغانستان یا د افغانستان دولت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قوانین لري. په دغه قوانینو له مخې باید د دغسې پیښو عاملین مجازات کړل شي.
په افغانستان کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نسبتا نوی دی. د قانون د 12مې مادې په اول بند کې د افغانستان د جزا د قانون 4/18 حکم خپور شوی دی. د افغانستان د جزا قانون حکم کوي چې که یو وګړی پر نابالغ ښځې جنسي تجاوز کوي، باید په دوامدار حبس محکوم شي او که چیرې له دې قبله هغه ښځه مړه سي، مجرم باید اعدام سي. خوایه په افغانستان کې پر ښځو د جنسي تجاوز عاملان له قانون سره سم محاکمه او مجازات سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شکر الله مشکور وویل، هو خو یوازې په هغو مواردو کې چې دوی ثبت کړي، تعقیب کړي او عدلي ادارو ته سپارلي دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند ویل، د افغانستان په هغو سیمو کې چې د دوی مامورین کار نشي کولای، د جګړې سیمې دي او د افغانستان د حکومت حاکمیت کمزوری دی، هلته داسې ډېرې زیاتې پیښې شته چې له ثبته پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد تعریف هم په خلکو کې ډېر نه دی پیژندل سوی. د ښځو سره د خشونت په ځانګړي ډول د جنسي تجاوزونو ډېرې پیښې په افغانستان کې د ټولنیزو باورونو او محدودیتونو له امله هم پټې پاتې کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې ښوونځي نه لري او که لري هم نو ودانۍ نه لري. دوی د پوهنې له وزارت د خپل ښوونځیو لپاره د ودانیو غوښتنه کوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس وایي، وشپېته ښوونځي هیڅ ودانۍ نه لري خو وسلوال طالبانو د رغولو اجازه نه ورکوي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
دا غزنی اوسیدونکي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیری داسې ښوونځی دي چې هیڅ ودانۍ نه لري او شاګردان یې د یونیسف له لورې په ورکړل سوو خیمو کې زده کړې کوي، خو په خبره یې چې دغه خیمې هم د لمر او بادونو له امله سوری سوری دي. د غزنی د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګل وایي،
زموږ پولیس والی کې څو مکتب دي چې اصلا ودانۍ نه لري. همدارنګ نه تنها زموږ پولیس والی کې، په نور ولسوالۍ کې هم کوم ځای په شمالي دلی، په اندړو کې، په ګیلان کې، په قرباغ کې، همداسې آبند کې، ډیری ولسوالۍ کې د بعد مرغه چې ښوونځی ودانۍ نه لري. نو زموږ هیله دا ده چې د معارف وزارت خصوصا په دې برخه کې توجه وکړي. د غزنی ولایت ته
د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله هم ورته ستونزه شریکوي.
د موږ ډیری ولسوالۍ هغه د مکتبو تعمیرونه نه لري، نه پوهېږم سي هیا د موږ حق نه کیږي. په دې اړوند موږ له دولت نه دا تقاضا ده، له رئیس جمهور نه دا تقاضا ده، موږ ته خپل حق راکړي.
دا غزنی ولایت پوهنې رئیس هم مني چې په دغه ولایت کې ډیری ښوونځي تعمیرونه نه لري. محب الرحمن انصار وایي، وشپېته بابا داسې ښوونځی دی چې هیڅ تعمیر نه لري خو وسلوال طالبان یې درغولو اجازه نه ورکوي. دا زیاتوي په پام کې و چې سش کال دا تعمیرونه جوړ سي، خو په خبره یې د وسلوالو طالبانو لخوا اجازه نه ده ورکړل سوې.
دوه ویشت په مرکز کې وو، دیارلس په اندړو کې وو، نهه په نوي ولسوالۍ کې وو، اته په دیک کې وو، شپږ په وغس کې وو، اووه په ګیرو کې، او دوه مکاتب چې بې تعمیره پاتې وو په خوګیانو کې، دواړه هم په نظر کې نیولي وو، په جاغرون او په ټولو ولسوالیو کې وو. بدبختانه د افغانستان د حکومت د مخالفینو له لورې قاطع شکل سره دې ته وویل چې موږ مکتب نه پرېږدو، تعمیر یې نه پرېږدو.
خو طالب ویان زبیح الله مجاهد بیا د غزنی د پوهنې ریاست ته چارواکو دا خبره ردوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل، د غزنی د پوهنې ریاست ښوونځیو د جوړولو اراده نه لري او بهانه کوي او ادعا کوي چې چارواکي غواړي چې په دې نوم پیسې خپلو جیبونو ته واچوي. د غزنی ولایت مدني فعالان هم د دې ستونزې د هواري په هدف د سپینجرو او ځوانانو په هڅو ټینګار کوي او وایي، باید په دې اړه د پوهنې ریاست له چارواکو او طالبانو سره خبرې وسي، څو ستونزه هواره او زده کوونکو ته د زده کړو لپاره لازم ښوونیز چاپیریال رامنځته سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوه پلار او د هغه د لور د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لومړی د پیښې جزئیات څرګند شوي او په ولسي جرګه کې د کندهار د یوه استازي خلیل مجاهد په قول ویل شوي چې ولس کلن نجلۍ خپل کور ته نږدې په کرونده کې د شپې د ډوډۍ لپاره سبزي ټولوله چې عسکرو وویشته. خو د پیښې په سبا چې د نجلۍ پلار مړی د خپل لور د شکایت لپاره د امنیتي ځواکونو اډې ته یوړ، هغه یې هم وویشته. وروسته د کورنۍ خپلوان د اعتراض په دود اډې ته لاړل او له هغو یې د علت پوښتنه وکړه، مګر په اډه کې میشتو ځواکونو پرې ډزې وکړې او د نجلۍ تره یې هم ټپي کړ. د افغانستان د ملي امنیت له خاصو خطو په ځلونو د ملکي وګړو د وژلو شکایتونه شوي دي. د افغانستان په اړه کانګرس ته د پنټاګون پر شپږ میاشتني راپور هم ډیرو ورځپاڼو لیکنې خپرې کړي دي. واشنګټن اگزامینر په دې اړه لیکلي چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو له ملاتړ سره سره یاغي او تروریستي ډلې لا هم په افغانستان کې یوه ننګونه ده. په دې راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو نفوذ لرونکو رول ته کتنه شوې او په یوه برخه کې راغلي چې د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی رانغی. په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا په یاد پرون شنبه په جاپان کې مراسم جوړ شول. جاپان ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې په دې مراسمو کې چې ناکامورا ته د درناوي لپاره جوړ شوي وو نږدې 15,000 تنو برخه اخیستې وه. ناکامورا د تیر میلادي کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد کې ووژل شو. د جاپان ټایمز له مخې په مراسمو کې چې د فوکوکا ښار په سینان گاکوین پوهنتون کې ترتیب شوی وو د ناکامورا شپږ دېرش کلن زوی کین ناکامورا وویل، زموږ کورنۍ همغسې چې زما پلار هیله لرله آرزو لري چې ټول افغانستان شیراز او زرغون شي. ناکامورا څو کلونه ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې طبي خدمات وړاندې کړل، خو له 2000 میلادي کال را په دې خوا یې په ننګرهار کې د اوبو په بندونو، د ونو په کښېنولو او د مځکو پر خړوبولو کار کاوه. د ناکامورا په یاد په دې مراسمو کې چې د نوموړي له مړینې کابو دوې میاشتې وروسته جوړ شول، په جاپان کې د افغانستان سفیر بشیر محبت هم برخه لرله. کندهار کې هر ورځ یو لکو شپېته زره لیټره شیدې تولیدېږي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي شیدې د غواو له 648 فارمونو څخه ترلاسه کېږي چې ګڼ کسان پکې په کار بوخت دي. د غواو فارم لرونکي هم خوښ دي، خو د شیدو او مستو لپاره له دولتي ادارو سره د قراردادونو غوښتنه کوي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د غواګانو روزنه زیاته سوې او دا مهال په 648 فارمونو کې 48,000 غواګانې تر روزنې لاندې دي. د دې ولایت د کرنې ریاست مرستیال انجینر محمود الله نوري وایي له یادو فارمونو څخه په ورځني ډول شاوخوا 1,60,000 لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې په کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې مصرفیږي. نوموړی وایي د دې ترڅنګ په دوو نورو لوی فابریکو کې هم شیدې پروسس او بیا د کندهار ولایت بازارونو او نور ولایتونو ته استول کیږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې او تومره زیات شوې چې هلمند او کابل کې هم ماندګي جوړ کړي، په وخت کې یو ټیلر شیدې او د کابل د صادرېږي د کندهار څخه چې مختلف د مستو د شیدو پنیر او د کوچو په مختلفو شکلو کې بسته بندي کړي په سری شکل باندې په یخچالي کانتینرو کې کابل ته انتقالوي. یعنی د کندهار څخه یغه تولید اضافه شوی دی چې نور ولایتو ته انتقالیږي.
په کندهار کې د غواګانو د روزنې او فارم لرونکو یاجی فهمي هم په کندهار کې د غواګانو د روزنې د صنعت د پرمختګ د پراختیا خبره کوي، خو غوښتنه یې ده چې دولت باید دغه صنعت د ملاتړ لپاره له امنیتي او نورو ملکي ادارو سره د وطني لبنیاتو تړونونو ته زمینه برابره کړي.
از مش کمی شدی چې مش خرڅو هغه ډیر په ارزانه قیامت باندې دي او دولت د خارجانو سره یا د دنیا سره هغه د دنیا شدی کاری از مش شدی نه کاری. دا په دې باندې مش ډیر لو کمزوري ده، باید دولت مش سره همکاري وکړي. از مش د ایتیاجی سره شدی رانیسي، مستی رانیسي او خپل وردو پولیسو امنیتي ملي او دغه ته ورکي، نو از مش اقتصاد هم کوي او د دې ته به موږ ته ورسیږي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ویلي چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په همکاري غواړي چې په هیواد کې د مالداری برخې لپاره هڅې وکړي او دغه برخه د مالدارانو د اقتصاد جوړونې لپاره پر پښو ودروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
مخکې تر دې چې په چین کې د خپرې شوې ناروغۍ په اړه څه ووایو، لومړی به د افغانستان او چین پر تجارتي راکړه ورکړې یو راپور خپور کړو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه د پخوانیو کلونو په پرتله ډېره شوې ده. د دغو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې څه باندې یو میلیارد ډالرو ته رسیږي چې ډېره برخه یې افغانستان ته د چین واردات جوړوي. افغان سوداګر وایي له چین سره راکړه ورکړه کې ځانګړې ستونزه نه لري او د دوی په وینا له ایران او پاکستان وروسته دوی دغه هیواد سره سوداګری ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
چین چې د بدخشان په پامیر سیمه کې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د صادراتو او وارداتو په برخه کې د افغان دولت له مهمو سوداګریزو ملګرو څخه دی. که څه هم د چین او افغانستان ترمنځ پرته پوله غرنۍ او سیمو کې ده او تګ راتګ پرې ستونزمن دی، خو دغه دواړه هیوادونه د حیرتان او کراچۍ بندرونو او هوایی دهلیز له لارې راکړه ورکړه کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کابل او بیجنګ ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه د پخوا پرتله ډیره شوې او په خبره یې دا چاره نور هم په غوړېدو ده. د دغه وزارت ویان سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل چین په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان ورسره پیاوړې سوداګریزې اړیکې لري.
در سال 2019 چین جزء 5 کشور
په 2019 کال کې چین د هغو 15 هیوادونو په ډله کې و چې موږ ورنه تر ټولو زیات واردات او بیرته ورته صادرات کړي. چین د افغان توکو لپاره دریم صادراتي ځای دی. تیر کال مو د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي چین ته صادر کړي. موږ د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په اندازه واردات هم له چین نه کړي. له نیکه مرغه چې د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دالیز له جوړېدو وروسته دغه هیواد ته زموږ د صادراتو کچه ډېره شوې. د هوا له لارې صادرات هم تر ډېره زلغوزي دي.
افغانستان د 2013 کال په وروستیو کې چین سره هوایی دهلیز پرانیست. تر اوسه له دې لارې یوازې شاوخوا 2000 ټنه زلغوزي چین ته صادر شوې دي. د افغانستان د کرنې وزارت او چین ترمنځ د نوې لاسلیک شوې تړون لمخې به افغان سوداګر راتلونکو 15 کلونو کې څه باندې 6000 ټنه زلغوزي چین ته واستوي. د دغو زلغوزیو ارزښت 2 میلیارد ډالر ښودل شوی دی. پر زلغوزو سربیره افغانستان چین ته غالۍ، قیمتي ډبرې او وچه میوه صادروي او له هغه لوري بیا د چین برښنایي توکي، جامې، بوټونه او د کارخونو خام مواد افغان بازارونو ته راوړي. چین ته د ځمکې له لارې صادرات د حیرتان بندر له لارې او د ازبکستان او قزاقستان له خاورې په ګټې اخیستنې سره کیږي چې یوه کارګو د دوه اونیو په موده کې خپل مقصد ته رسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزای وایي چې افغان سوداګری ستوکي له کومې ځانګړې ستونزې پرته چین ته رسیږي.
خاصه ستونزه ډېره زیاته ستونزه د چین سره نه لرو. تجارت هم ورسره ښه دی، په نورمال شکل روان دی. زمونږ صادرات سره ډېر شوي دي، مګر د دوی په وارداتو کې یو څه کمواری راغلی دی او هغه دا دی چې زمونږ عمومي د تجارت سطحه راټیټه شوې ده او تقاضا په مارکیټ کې کمه ده. چینایي مالونه په افغانستان کې د دوه همسایه ملکونو نه وروسته خاص ځای لري او ډېر زیات خرڅېږي او ډېر مارکیټ یې ډېر ځان سره نیولی دی.
په دې وروستیو کې چین دې ته لیواله شوی چې له افغانستان سره خپله سوداګریزه ښکېلتیا ډېره کړي. دغه هیواد هڅه کوي چې د یوې لارې یو کمربند پروژې په مرسته د ورېښمو لار بیرته جوړه کړي، هغه لار چې د بدخشان د واخان له لارې افغانستان او چین سره نښلوي. خو دغه پروژه چې طرحه یې 2013 کال کې د چین لخوا مطرح شوې تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې ده.
سره له دې چې د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه په غوړېدو ده، خو په چین کې د یوې ساري ناروغۍ د خپرېدو له کبله د افغانستان د روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې بې ضرورته نن سبا چین ته لاړ نشي. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ ویلي چې د دغه هیواد کمونست ګوند د کرونا په نوم د دې وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیب باندې کوي.
د چین جمهور رئیس له خپل ولس غوښتنه کړې چې د روغتیایي څارونکو سپارښتنې عملي کړي تر څو د کورونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وشي. د چین حکومت پرون په هغه هیواد کې دننه پر مسافرتونو او همداراز چین ته د بهرنیو سیلانیانو پا پر سفر محدودیت ولګاوه. د هغه هیواد پلازمینې پیکینګ ته د خلکو پر تګ راتک هم بندیز لګېدلی دی. د هغو رپورټونو پر اساس چې تر ماخوصنه خپاره سوي وو، په چین کې 140 تنه د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي. تر پرون ماخوصنه په چین کې د کورونا ویروس نږدې 1400 پیښې ثبت شوي وې. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړی پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه، خو اوس دا ویروس حتی د لیرې ختیځ نورو هیوادونو ته خپور شوی دی. په جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبي کوریا، تایلند، هانګ کانګ، مکاو او حتی د سعودي عربستان په ځینې ښارونو کې هم د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې هم ډاکترانو دوه وګړي، یو په سیاتل او بل په شیکاګو کې پیژندلې چې په دې ویروس لړلي ول. امریکایي ډاکترانو ویلي چې دواړه وګړي په وروستیو کې چین ته تللي وو. په فرانسه کې پرون ډاکترانو ویل چې درې تنه په دې ویروس اخته شوي او پیژندل شوي دي. په ورته وخت کې د استرالیا حکومت ویل چې د هغه هیواد په ویکتوریا ایالت کې پرون یو وګړی چې په کورونا ویروس اخته و وپیژندل سو. استرالیایي چارواکو ویلي چې دا وګړی د چین ته بادی او د جنوري په 19مه له چین ورغلی و. کورونا یو وژونکی ویروس دی. دغه ویروس په خلکو کې تنفسي مرضونه پیدا کوي او حتی د انسان د مرګ سبب کیږي.
د همدې خبری مجلې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي هغو کسانو ته چې پر ښځو جنسي تجاوزونه کوي اشد مجازات غواړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا څرګندونه ورسره لدی وکړي چې په بامیان کې پر ویش پړس کلنې جلې دلې جنسي تیرای وشو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله تیر کال زیانمن شوي وو. په کابل کې پرون شنبه په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 1.2 ته لوړ شوی او تر 1200 زیات نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مدافع وکیلانو پرون شنبه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره برابره کړې د فعالیت په سنا جرګه کې د ټرمپ د استیضا غونډې ته وړاندې کړې. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري.
دا ژوند رنگونه
زه ضیاء الرحمن نوم لرم، د بارکنډۍ اوسیدونکی. سار رزول ته کنډګل ته پلنډه جاری کوه شدارې دروازې میزونه پتنوسونه مې ودانۍ دغه شیان جوړو ځان ته 500 روپۍ پیدا کوو.
په پتنوسونو کې څه شي کندن کاری کې ګلان جوړې څه شي کې پکې
ګلان را سره نور کاریګر ناشته هغه جوړي موږ خپل پتنوسونو دا جوړخ کوو جوړو دی کو.
چیرته دا کار زده کړې دي؟
دا کار مندل ته خپل وطن کې زده کړې.
مخکې دې څه کار کاو؟
مخکې په پردي وطن کې یو کار موږ ته ملاوي دو تاغه ځنه خپل وطن ته راغلو تلتم د نجارۍ کار شو.
ته ورځي څومره پتوسونه جوړې یا میزونه دغه څومره
هغه د استادانو په مطابق کار کیږي. 15 استادانو بسره انشل لس 15 لس دانې جوړ کی، کمی دوه کسان یغه 15 دانې جوړ کی، یو کس یغه دوه درې دانې جوړ کی. همداسې ترتیب وار کار کی.
تقریبا ستاسو په نظر باندې په یو پتنوس باندې به دغه کندنکاری کیږي یا ګلان پکې جوړي څومره وخت په پیوزي؟
یرا بس یو پتنوس تقریبا 2-3 غنټې وخت نیسی.
او یو مزدور 2 روپۍ اخلي په دغه یو پتنوس باندې؟
سل یو نیم سل روپۍ مزدور اخلي.
تاسو تخپل 4 ورځې غټي تقریبا
بس 1500 روپۍ خپل بچو ته پیدا کوو.
څومره کورنۍ غړي لري ته؟
منګلس 15 کسان یو.
نو په دغه 1500 افغانۍ ته دې باندې کار کیږي تاسو گزاره؟
گزاره به کیږي. ته بل زه د مسافرې او د اینې د تکلیف او د سختونه په خلاصي فردې ډېرې نن پزان وستې ده خپل کار جوړ لري. خیر
اینې په دې باندې خوشاله؟
خپله خوشاله. شکر.
اوس هم تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري مو راسته ولیدي. عبدالله زیال شاجوی ولسوالۍ لیکي افغان حکومت او طالبان د پخپل منځ کې د سولې خبرې پیل کړي، بهرانیان هیڅ وخت د دوی ترمنځ سوله نه غواړي. لالمیر ناصری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې بهرني هیوادونه له افغانستان څخه په مکمله توګه لاس واخلي او موږ خپل یعنی طالبان او افغان حکومت په خپل منځ کې سره کښېني او خبرې وکړي. انگار خروټی د پکتیکا لشکین څخه لیکي له افغانانو غواړم چې چین ته سفر ونه کړي تر هغو چې کرونا ویروس ختم نشي. او اجمل مسعود زی د پکتیا څخه لیکلي حکومت د راتلونکي کال مالی بوریجه کې د ولایتونو انډول نه دی ساتلی او بې انصافي یې کړې ده. او اوس هم بله خبري مجله.